افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو په دې خبرونه کې مو زنوري اس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر ډامینیک راب چې نن له قطري چارواکو سره خبرې کړې وایي له طالبانو سره به په مستقیم ارتباط کې وي، خو د راتلونکي حکومت په اړه به یې قضاوت په دې پورې تړلی وي چې څه ډول لاره غوره کوي. د کابل نړیوال هوایي ډګر به کله د ملکي الوتنو لپاره بیا چمتو شي؟
که خدای کول چې په اوو اتو ورځو پورې دغه حد اقل تر ساتي پورې آماده شي چې د ملکي پروازو لپاره آمادګي ولرو.
د افغانستان د ملکي هوایي چلن له یو مسؤل سره مو مرکه کړې. په خوست کې د پوهنتونونو محصلان او استادان وایي د محصلانو حضوري زده کړې د نور ژر پیل شي.
مونږ هم حوز مونږ محصلین نو د رخصتۍ څخه تر کوزې راغلي یو، درسونه مو ټول په ټپه ولاړ دي، باید نور درسونه په پوهنتونونو کې پیل کړي.
په پیښور کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ یو مخخ غړي او د پاکستان د قومي اسمبلی غړي محسن داول د ملي جمهوري غورځنګ په نوم نوی ګوند جوړېدو اعلان وکړ.
زمون ګوند به د ټولو صوبو او قومونو ترمنځ د سیالۍ په بنیاد د عدل او انصاف د نظام جوړولو لپاره د یوې نوې عمراني معاهدې هڅه کوي.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونه مه هېروئ. د ماشومانو لپاره کور کلی ولومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. صفی الله استنگزی دا خبرونه چمتو کړي.
سلام، د مهمو خبرونو سرټکی. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډامینیک راب وایي داسې ژر طالبان په رسمیت نه پیژني. شاوخوا 50 کزی د هرات سړکونو ته وتلی او له طالبانو غواړي چې د دوی حقونه رعایت کړي. او د تاجکستان جمهور رئیس امام علي رحمان، پخواني ولسمشر برهان الدین ربانی او احمد شاه مسعود ته د اسماعیل سامانی مډال ورکړی. پورا خبرونه. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډامینیک راب وایي داسې ژر طالبان په رسمیت نه پیژني. هغه دا خبره نن په دوحه کې له خپل قطري سیال محمد بن عبدالرحمن سره په یو خبري کانفرنس کې وکړه. راب د افغانستان په تړاو د خبرو لپاره دوحې ته تللی دی. هغه زیاته کړه طالبان باید د ټول شموله حکومت جوړولو لپاره مسؤل وګرځول شي. اخو د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن بیا وویل دا مګړې د دوی ټول تمرکز او لومړیتوب په دې دی چې د کابل نړیوال هوایي ډګر بیرته فعال شي. جزئیات هم دغه پروګرام کې اوریدلی شي. شاوخوا 50 خزی د هرات سړکونو ته وتلی او له طالبانو غوښتي چې د دوی حقونه رعایت کړي. د فرانسې خبری اژانس د راپور له مخې د مظاهرې ګډونوالو ویل چې تحصیل، کار او امنیت یې حق ده. دوی زیاته کړي سره متحد دي او نه ویریږي.
فرزانه کریمی هستم، یکی از فعالان مدنی، و امروز همه ما خانم ها جمع شدیم تا به گوش حکومت که قرار است در آینده تشکیل شود در افغانستان ایرا برسانیم که خودتان گواه تاریخ هستین و ایرا می فهمیم که هیچ حکومت بدون حضور زنان پایدار نمی باشد.
په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال شیر محمد عباس تانیگزی بیا تازه بی بی سی ته ویلي خزی به په نوي پراخ بنسټه حکومت کې رول لري، خو نه د وزارت په کچه. د مقاومت ډله او طالبان یو بل ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعاوي کوي. د مقاومت د ډلې یو غړي د نوم له اخیستلو پرته ازادي راډیو ته ادعا وکړه چې د دوی جنګیالیو لسګونه طالبان وژلي دي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد هم ادعا کړې ده چې د مقاومت دیرش غړي د دوی د وسلوالو لخوا وژل شوي او لس پوستې هم د طالبانو لاسته لوېدلې دي. د طالبانو ضد مقاومت بیا وایي د طالبانو وسلوالو د پنچیر او کاپیسا په پولو کې د دربند له سیمې سره برید کړی و، خو ونه توانید پنچیر ته ننوځي. دا دویمه شپه ده چې دواړه ډلې سره جنګ کوي. د طالبانو د دعوت او ارشاد کمیسیون رئیس امیر خان متقی ویلي د پنچیر د مسئلې د هواري لپاره خبرو نتیجه نه ده ورکړې. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان، د افغانستان یو پخوانی ولسمشر برهان الدین ربانی او د هغه وخت د دفاع پخوانی وزیر احمد شاه مسعود ته د اسماعیل سامانی عالی دولتي مډال ورکړی دی. د ازادي راډیو د ازادي اروپا د تاجکستان څنګه خبريال مومن احمدی په دې اړه وویل.
رسمان حکومت تاجیکستان گفت که به خاطر تجلیل از 30 سالگی
د تاجیکستان حکومت رسمان ویلی دی چې دغه هیواد د استقلال د دیرشمی کلیزی د منزلو په خاطر د افغانستان دوه پیژندل شوی څیرو ته ځکه چې هغه د تاجیکستان په جګړو کې د جګړو په حل کې رول درلود د سامانی مډال ورکړی دی.
صلح او سازش رسیدن د تاجیکستان سهمی اونها رو رسما
تمه ده چې د تاجیکستان د خپلواکۍ له ملي ورځې د سپتمبر په 9 باندې لمانځنه وشي. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټه له ایراني چارواکو غواړي چې یو ژورنالیست امیر عباس آزرموند سمدستي له قید او شرط پرته خوشی کړي. د کمیټې پرون ویل د خبریالانو بندیانول په دې خاطر چې خپله دنده ترسره کوي د سانسور وحشتناکه بڼه ده چې باید پای ته ورسیږي. آزرموند دا اونۍ په تهران کې د سیستم پر وړاندې د پروپاګند په تور ونیول شو او ایون زندان ته واستول شو. هغه د ایران دولتي اقتصادي ورځپاڼې SMT لپاره کار کوي. د راپورونو له مخې دا خبریال په 2013 او 2020 کلونو کې هم د ژورنالیستي کار لپاره نیول شوی و. د افغانستان د پارا اولمپیک تکواندو ملي لوبغاړي زکیه خدادادی نن یو بل لوبه هم وبایلله. خدادادی د اوکراینی لوبغاړي په وړاندې 4-3 باندې ماته وخوړله. له دې مخکې خدادادی د ازبکستاني لوبغاړي په وړاندې 12-2 ماته خوړلې وه. زکیه خدادادی او یو بل پارا اولمپیک افغان لوبغاړی حسین رسولي 4 ورځې مخکې د پارا اولمپیک د تکواندو سیالیو لپاره توکیو ته ورسېدل. او کریستیانو رونالدو په نړۍ کې د 111 ملي ګولونو نوی ریکارډ جوړ کړ. رونالدو بیګا د آیرلند په وړاندې لوبه کې 2 ګولونه ترسره کړل او په دې ترتیب د ایراني لوبغاړي علي دایی د 109 ملي ګولونو ریکارډ نه یوازې مات کړ بلکې نورو ته نوی ریکارډ پریښود. رونالدو ویلي په ټولو هغو ریکارډونو کې چې ده مات کړي دا یو ډیر خاص دی. کریستیانو رونالدو د پرتګال د ملي ټیم کپتان دی او ترڅنګ تازه له یوونتوس ایټالیایي لوبډلې نه د انګلستان منچستر یونایټډ لوبډلې ته ورغلی دی.
خبرنه مولا ازادي رادیو واوریدل. که دا وزین نور خبرنه غواړی بیا هم ولولی د ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. روز خبرونه لومړی موضوع ته په داسې حال کې چې طالبان د نوي حکومت د اعلانولو لپاره تیاری نیسي، نړیوال چارواکي د پرسمیت پیژندلو لپاره ځینې شرطونه وړاندې کوي. نړیوالو د طالبانو لخوا د راتلونکي حکومت په رسمیت پیژندل تر ډیره په دې پورې تړلي چې آیا هغه به داسې یو حکومت وي چې د افغاني ټولنې ټول اړخونه پکې ځانونه وویني، د بشري حقونو درناوی وکړي، او بل دا چې آیا طالبان به هغو افغانانو ته اجازه ورکړي چې غواړي له افغانستان ووزي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډامینیک راب چې نن د قطر په پلازمینه دوحه کې له قطري چارواکو سره خبرې کړي وای له طالبانو سره به په مستقیم ارتباط کې وي، خو د راتلونکي حکومت په اړه به قضاوت په دې پورې تړلی وي چې هغه څه ډول لاره غوره کوي. د بریتانیا د بهرنیو چارو د وزیر وروستۍ څرګندونې زما همکار احمد شیبر راخیستې دي. په سټوډیو کې د شیبر صاحب راب څه ویلي؟
مننه نوری صاحب. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډامینیک راب نن وویل چې طالبان به په رسمیت ونه پیژني، خو دا اړتیا شته چې له دې ډلې سره په مستقیم ډول په ارتباط کې وي. ډامینیک راب نن په پلازمینه دوحه کې د قطر له بهرنیو چارو وزیر سره تر لیدو وروسته خبرې غونډې ته وویل چې د طالبانو پر خبرو به قضاوت ونه کړي، د دوی اعمالو ته به وګوري. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر د قطر له بهرنیو چارو وزیر سره د خپلو خبرو په اړه وویل چې پر څلورو مهمو موضوعاتو یې ورسره خبرې کړي.
First is making sure Afghanistan is not a haven or harbor to
دوی لومړی چې ډاډه شو چې افغانستان پر راتلونکي کې د ترهګرو په نازای بدل نشي. دوم د بشري کړکیچ پر مختبي وشخیتو، او د همدې لپاره مو هغه مرستې چې سشکالي له افغانستان سره کوو هغه مو دوه برابره کړي. درېم مو د سیمې د ثبات د ساتلو مسله وڅېړله، او څلورم دا چې طالبان د کړیو شمنو له مخې وازمایو او حساب ورسره وکړو. ښاغلی راب زیاته کړه چې طالبان باید همه شمول حکومت جوړ کړي، د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو درناوی وکړي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر څرګنده کړه چې له افغانستان سره به سش کال 2.6 میلیونه پاوند مرسته وکړي، خو دا څرګنده نه کړه چې دا پیسې به په څه ډول لګوي. په تیره بیا چې د طالبانو رژیم په رسمیت نه پیژني، دا کومکونه به څرنګه پر بشري مرستو لګوي؟ یوه ورځ مخکې تر دې د ملګرو ملتو د بشري مرستو سیمه ییز همغږه کوونکی رمیس الاکبروف له کابله د ملګرو ملتو آنلاین غونډې ته وویل روانه میاشت به په افغانستان کې د خوراکي موادو زیرمې تشې شي که چېرته نورې مرستې ونه شي.
What we have said before is by the end of September.
د څنګه چې مې خو ویلی بود سپتمبر تر اخره هغه مواد چې د خوړو نړیوال پروګرام په دې هیواد کې لري هغه خلاص شي. لموږ سره به مواد نوي موږ بیا نشو کولای چې هغه ضروري خواړه چمتو کړو، ځکه چې موږ به څه نه لرو. د دې لپاره چې اوسنی حالت وساتو، موږ لږ تر لږه $200 میلیونه ته یوازې د خوړو په برخه کې اړتیا لرو څو تر ټولو محتاجو خلکو ته خواړه برابر کړو.
د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتیرش وړم ورس ویلی و چې افغان ښځې، ماشومان او نارینه تر بل هر وخت نړیوالې ټولنې مرستې او ملاتړ ته اړتیا لري، او په خبره د بشري مرستو د پوره کولو وخت دی. د ملګرو ملتو د خوراکي موادو د پروګرام WFP له اټکل سره سم په افغانستان کې د بیړنیو مرستو لپاره 1.3 میلیارد ډالرو ته ضرورت شته، چې تر دې دمه د دې پیسو یوازې 90% ترلاسه شوي دي. پر طالبانو نړیوالې ټولنې ژغ کړی دی چې هغه وخت به یې په رسمیت وپیژني او مرستې به ورسره وکړي چې له نړیوالو سره خپلې کړې ژمنې عملي کړي.
وامورېدل چې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دامینیک راب وایي له طالبانو سره مستقیم په ارتباط کې دي، او د راتلونکي حکومت په اړه به قضاوت وروسته له هغې کوي چې دوی څه ډول کړه وړه کوي. تر دې مخکې دغه راز یو شمېر امریکایي چارواکو هم ورته شرطونه وړاندې کړي، او دا په داسې حال کې ده چې طالبان ویلي چې د نوي حکومت د جوړولو په اړه دوی سلا مشورې پای ته رسېدلي دي او ډېر ژر به نوی حکومت اعلان کړي. نور به په دې رپورټ کې واورو.
که څه هم طالبان د حکومت اعلان ته چمتووالی نیسي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیا وایي چې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو ته لا وخت شته او دوی باید ځان ثابت کړي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیالی ویکتوریا نولند تیر ورځ خبري ناستې ته ویلي دي چې طالبان باید د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دوشنبې د ورځې د غونډې ټاکل یو معیارونو ته ژمن پاتې شي.
دوی څه ډول چې پوهیږي د خپلې مخینې له مخې د ځان ثابتولو لپاره ډیر څه لري. دمګړی دوی همداشان کولای شي زیاتې ګټې ترلاسه کړي. که وتوانیږي افغانستان چې څه ډول پخوا په واک کې وو ښه اداره کړي، که غواړي چې نړیواله ټولنه له دوی هرکلی وکړي، نو موږ د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دوشنبې د ورځې په غونډه کې معیارونه وټاکل. په رښتیا اوس دوی پورې تړلې ده چې دولت جوړ او هیواد له دغو معیارونو سره سم اداره کړي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دوشنبې د ورځې منشور کې ټینګار شوی طالبان باید د دې جوګه سي چې هیواد بشپړ کنټرول کړي، د تورستانو مخه ونیسي، اساسي بشري حقوقو ته احترام ولري، او هغه کسان چې له افغانستان ووزي د خوندي وتلو اجازه ورکړي. بلخوا د امریکا دفاع وزیر لوید استن په جلا خبري ناسته کې ویلي د طالبانو د راتلونکي په اړه وړاندوینه ستونزمنه ده.
زه نه غواړم په موضوعاتو پراخ منطق وایم، یوازې دومره وایم بیا هم هغه څه چې زموږ ځواکونو کړي ډېر پرې ویاړم. د طالبانو په اړه چې دوی راتلونکي به چیرته رسیږي وړاندوینه ستونزمنه ده.
په ورته وخت کې د امریکا لوی درستیز جنرال مارک میلی بیا وایي پخوانیو تجربو ته په کتو طالبان یو بې رحمه ډله ده.
نو پوهیږو چې د طالبانو راتلونکی څه ډول ده، خو زه غواړم تاسو ته له خپلې شخصي تجربې ووایم. دا یوه پخوانۍ بې رحمه ډله ده چې دوی به بدلون وکړي که نه باید ولیدل شي.
هڅه مو وکړه چې د امریکایي چارواکو په اړه د طالبانو نظر هم له ځان سره ولرو، خو تر اوسه دوی ازادي راډیو ته څه نه دی ویلي. دوه ورځې وړاندې د امریکا ولسمشر جو بایدن هم ویلي و چې له طالبانو سره اړیکې او د دوی په اړه قضاوتونه د دوی راتلونکي کړنو پورې اړه لري. طالبانو تیر ورځ ازادي راډیو ته ویلي و چې د حکومت د تشکیل په اړه یې سلا مشورې پای ته رسولې او ډېر ژر به نوی حکومت اعلان کړي. دا چې د حکومت طرز او جوړښت به څه وي او له دوی پرته به په واک کې څوک ورګاډ وي، په دې اړه زیات جزئیات نه دي ورکړل شوي. په همدې حال کې نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه قطري چارواکو چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په هوکړه کې رغنده رول لوبولی ټینګار کوي چې طالبان باید ټول ګډونه حکومت رامنځته کړي. طالبانو په بیا بیا ټینګار کړی چې راتلونکي حکومت به ټول ګډونه وي، خو بلیدل سي چې طالبان په خپلو ژمنو عمل کوي کنه په دې اړه به راتلونکي قضاوت وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کابل نړیوال هوایي ډګر به کله بیرته فعال شي؟ د افغانستان د ملکي هوایي چلندې ادارې د الوتنو د خوندیتوب د ستاندرد عمومي رئیس غلام جیلانی وفا وایي نړیوالو ملکی الوتنو ته د دې هوایي ډګر د بیا چمتو کولو لپاره هلې ځلې چټکې روانې دي او دوی هیله مند دي چې په څه باندې یوه اونۍ کې به دغه هوایي ډګر حداقل ملکی الوتنو ته چمتو وي. د اګوست له 15مې چې طالبانو کابل نیولی له دې هوایي ډګره ټولې ملکي الوتنې بندې شوې. د دې ډګر ډېر وسایل او تجهیزات ویجاړ شوي او ورته ډېر زیان رسېدلی دی. په دې اړه مې مخکې د ملکي هوایي چلند ادارې د الوتنو د خوندیتوب د ستاندرد له عمومي رئیس غلام جیلاني وفا سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې د تخنیکي ټیمونو د ترمیم چارې څه ډول مخته ځي او کله به دا هوایي ډګر نړیوالو ملکي الوتنو ته چمتو شي.
قطر ټیم راغلی دی زموږ د افغانستان د تخنیکی ټیم سره یو ځای مشترک کار کوي په چارو پر رغولو باندې. د کنټرول ټاور ځینې برخې رغېدلې دي، بعضي د کمیونیکیشن رادیوګانې نصب شوي چې د تیارو سره ارتباطات ونیسي، ولی متاسفانه رادار هنوز فعال نه دی. بعضي سیستمو باندې کارونه روان دي چې د رنوې څراغونه او نور مسایل هم ترمیم سي. د فعلاً دپاره کوم پرواز چې سبا باید راسي یا نن راسي موږ د قطر نه د نظامي تیارو انتظار یو، ولی ریګولر کمرشل پروازونه تر اوسه میدان ورته نه دی آمده، ځکه هغوی د ایکاو د ستانداردو مطابق باید ټول معیارونه پوره کړي. خو کله د ملیټري پروازو دپاره ټول هغه معیارونه نه وي په کار، لکه چې د یو کمرشل ریګولر فلایټ دپاره په کار.
تاسو څه هیله کوئ چې څه وخت به دغه سیستم ټول د هوایي ډګر آماده شي د ملکي الوتنو لپاره؟
موږ هیله مند یو انشاءالله وګورو چې کوم تجهیزات چې څومره موږ ته ژر په لاس راځي او په څه اندازې کومک راسره کېږي. که خدای کول چې په اوو اتو ورځو پورې به ډګر اقلا د مینیمم یعنی دغه حد اقل تر سطحې پورې آماده شي چې د ملکي پروازو دپاره آمادګي ولرو.
د کابل هوایي ډګر پرانستې ساتل په دا اوس وخت کې ډېر اړین دی، وایي چې ډېرې بشري مرستې د همدغه هوایي ډګر له لارې باید وشي. تاسو د اوو اتو ورځو خبره کوئ، ستونزه چیرې ده؟ آیا دغه خسارات ډېر زیات شي او تیری سیستمونو ته، او که ټیم دومره قوي نه دی چې بیرته غ ترمیم کړي؟
نه نه نه، خسارات بیخي به حد د اندازې نه وتلی وو، او تخریب د ترمینال هغه لازم تسهیلات د مسافرینو لپاره، د پارکینګ ساحه، د موټرونو رفت آمد، کمپیوټرونه، وسایل، دفترونه، هر څه لمنځه وړل شوي دي او تخریب شوي دي. د ترمینالونو شیشې ماتې دي، د ترمینالونو د اوبو او د راحت سیستمونو د منځه تللي دي، د ترمینال د میډیکل هغه کلینیک دا سیستمونه ټول د منځه تللي دي. هغه وسایل چې د تیارو د ګراوند هاندلنګ لپاره پکار دي هغه اکثره امریکایانو وړي وو او چپکړي دي د منځي وړي دي تا څنګه نو یو هلي ټکر.
وفاصب دغه خسارات هوایی ډګر ته دا د خو ماته دلو مثلا هغه شپلار وو کلی دل کېدل، خدا خو به ممکنه هغه د خلکو غنګون پیخه کړي وي دغه خسارات، اما نور هغه سیستمونه ته چې ممکن عادي خلک لاسرسي نه لري هغه ولې لمنځه وړل شوی دي؟
نه نه، موږ امریکایانو په موجودیت کې هم د وی ورځې د مخه د دې تر وټلو بعضي شاهد ترمینالونو ولیدل، یو تعداد شوبې او شیشه او بعضي سیستمونه د اوبو رسولو د برق فعال او په ترمینال کې. متاسفانه په دغه اخیرنۍ شپه کله چې دې ترمینال خوشی کاوه چې نه پوهیږم د شپې 2 یا 3 بجې به وي په اغلب ګمان، په دغه حالت کې نو بیا هغه څه چې فعال پاتې و همغه هم هر څه د منځه وړي او مکمل تخریب په خپل پنيز دې داسې هر څه مکمل تخریب کړي و چې هیڅ شی باید په ظرف د دوه میاشتې کې ونه رغول شي.
ولی امریکایانو دا کار کاوه، آیا هغه د پوزیل لحاظ دغه نه غوښتل چې دوی دغه تخنیک حالت فعال وی یا د دین سو استفاده وشي که څنګه؟
دا پښتنه باید د دې د جنرال میکنز د نورو امریکایي نظامی مقامات او ملکی مقامات څخه وشي چې دوی د افغانستان د ملکی خلکو سره څه دښمنی درلوده چې دومره غزافه تخریبات د په یو ملکی ترمینال کې کړی.
په ټوله کې تاسو اوس به من یو ارزونه کړی وی هغه خسارات چې هوایی ډګر ته رسیدلې دي ملکی برخه کې، البته دا به څومره وی؟
د تجهیزات د هوانوردی خصوصا د نویګیشن تجهیزات ډیر قیمتي دي په ټول دنیا کې، د رادار او دستګاه او هغه سیستم د ایریا کنټرول چې موږ ورته وایو یا ساحوي کنټرول د تیارات په هوا کې چې د رادار په ذریعه ولیدل شي او په خط سیرو باندې همکاري ورسره وشي، د رادار او د نشست سیستم چې آیلس ورته وایي دا هغه دستګاوی دي چې هر یو یې د 15-20 میلیون ډالر نه اضافه قیمت لري. د مخابره سیستمونه په همدار رقم د میدان رغونه آسان کار نه دی. نظم په اند د 15-15 میلیون ډالر د کابل ملکی هوایي ډګر ته تاوان رسیدلې.
تر اوسه پورې کوم هیوادونو در سره د مرستې ژمنه کړې ده چې آیا د کابل هوایي ډګر د بیرته فعالولو لپاره بل دغه تخنیکي ټیمونه پرته دوی نور د وسایلو په اخیستلو کې هم مرسته کوي او دا به هم د طالبانو نوې اداره کوي؟
قطر ټیم لرو چې زموږ سره په فیلډ کې کار کوي. د دوی د مرستو اندازه موږ ته نه معلومیږي چې څه اندازه مرسته کوي. فقط هغه تخنیکي همکاران مصروف دي زموږ سره. بعضې هغه اکوپمنټ چې د فارید دی وعده کړي چې راوړي، خو نن هم منتظر دی تیاری د دوی چې راشي د اکمالاتو په خاطر. تنها د اماراتو سفیر صاحب هم پرون زموږ له هوایي چلند وزیر دلی هغوی هم څه وعدې کړي دي چې د ترمینل په رغونه کې، په شیشو اچولو کې، تعمیراتي چارو کې، د اوبو په سیستم کې، په بعضي نورو تسهیلاتو کې د مسافرینو لپاره به مرسته کوي. خو د هغوی یو ټیم د اماراتو نن راغلی و دلته، حتی د ماین پاکي یو ټیم ته ضرورت و چې په میدان کې ځي چاودېدونکي مواد پراته دي په ملکي هغو کې.
کله چې دغه سیستم بیرته فعالیږي او هوایي ډګر الوتنو ته چمتو کیږي، کافي پرسونل هم تاسو لري تخنیکي چې هوایي ډګر پرانستل شي؟
بله بله، پرسنل لرو تقریبا دغه پخوانی پرسنل 80% پرسنل موجود دي. تنها په یو بخش کې د ایر ترافیک کنټرول چې هغه ډیر یو سپیشل بخش او هغه یو تعداد همکاران زموږ تللی دي، متاسفانه افغانستان څخه وتلی دي، د دوی په کومک چې د ایسایي ویزې امکانات درلودل. خو په یواز کې موږ نوی ځوانان لرو چې تیار د هوانوردی د انسټیټیوټ نه فارغ دي او فقط یو کوټه مدته اموزشي پروګرامو ته ټریننګو ته ضرورت لري. هغه به ډیر ژر په ظرف د 2-3 میاشتو کې وکولای شي چې د تیر ملګرو ځایونه ډکي.
د افغانستان د ملکي هوایي چلند ادارې د الوتنو د خوندیتوب د ستاندرد عمومي رئیس غلام جیلاني وفات شو. د کابل هوایي ډګر د ترمیم د چارو په اړه نور معلومات را سره شریکول. لکه څنګه چې مو واوریدل، دی وایي د هوایي ډګر د تخنیکي وسایلو د ترمیم چارې په بیړه روان دي او دوی هیله مند چې په څه باندې یوه اونۍ کې به دغه هوایي ډګر حداقل ملکي الوتنو ته چمتو وي.
جوان
تریکاسا پولیس وجو شوی
دا فکر اوسې چې نه هغه تکار مریض راغی.
ازادي
خزینه په اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت درشه
په هنه
اوس یې مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مون پس مګه کینو.
ازادي رادیو 1269 منځنۍ صفا او اف ام 0.5 صفا.
په خوست کې د پوهنتونونو محصلان او استادان غوښتنه کوي چې ژر تر ژره د په ټولګیو کې د محصلانو حضوري زده کړې پیل شي. دوی اندېښنه څرګندوي که چیرې دغه زده کړې پیل نه شي نو د دوی روان ښوونیز کال به ضایع شي. نور حال په دې رپورټ کې.
په خوست کې محصلان او استادان غوښتنه کوي چې په پوهنتونونو او د لوړو زده کړو په مؤسسو کې د محصلانو حضوري زده کړې پیل شي. دوی زیاتوي په وروستیو 2 کلونو کې چې د کورونا او باخ پره شوي، د تحصیلي او ښوونیزو مؤسسو پر لپسې رخصتیو ستومانه کړي او د محصلانو د زده کړو بهیرې په کلکه اغېزمن کړی دی. د استادانو د اتحادیې مشر پوهانیار مهاجر سیال مشال راډیو ته وویل اوس چې د کورونا او باخ کمه شوي او امنیت هم ښه شوی نو پوهنتونونو کې د حضوري زده کړې پیل شي.
اوس لیل الحمد د ساتامه د معلوماتو لمخې یو څه دغه مرزونه کم شوې دي. غوښتنه مې ده د مرڅخه چې بیرته پوهنتونونه فعال شي او محصلین حضوري زده کړو ته راشي. د پوهنتونونو ټولو سازانه مده دي چې درسونو بهیر شروع شي.
د پوهنتونونو پر لپسې رخصتۍ د دې لامل شوي چې محصلان د خپلو درسونو سره به ارتباط شي او مخکېني درسونه یې کرار کرار هیریږي. د حقوقو د پوهنځي استاد پوهنوال محمد الله مندوزی وایي
موږ هم او زموږ محصلین نو د رخصتۍ څخه تر پوزې راغلي یو درسونه مټول په ټپه ولاړ دي، باید نور درسونه پوهنتونو کې پیل کړي.
د پوهنتون استادان په دې فکر دي چې طالبان به په اداري چارو همدارنګه لایحو او قوانینو کې یو شمېر بدلونونه رامنځته کړي. د کابل پوهنتون استاد فیض محمد لاندوی کچیر دا کار ژر ونشي نو محصلان سره دا اندېښنه شته چې ممکن سک کالی ضایع شي.
اداري بدلونونه پرته د لایحو قوانینو بدلونه
کچری دا بدلونونه ژر تر ژره رامنځته نشي ما تخکاری من به روان تعلیمی کال ضایع ولرو وارد مخه د کرونا د وبا له وجې نه موږ په تدریسي چارو کې په زده کړو کې په تحصیل کې ځنډ او خنډ سره مخ وو که دا ځنډ او دا خنډ اوږدېږي دا به د یو ډول انارشۍ او د ګډوډۍ سبب شي.
بل لوري ته د لوړو زده کړو په برخه کې یو شمېر طالب چارواکي بیا وایي د نظام وروستي بدلون سره یو شمېر استادان هم بهر ته مهاجر شوي او دوی دا مهال د استادانو له کمښت سره مخامخ دي. په سویل ختیځ زون کې د لوړو زده کړو مسؤول معاویه وویل دوی هڅه کوي له هېواد تللي استادان دې ته وهڅوي چې بیرته راستانه شي او خپلې دندې پیل کړي.
استادان د مونږ هېواد نه وتلي دي، مونږ کوشش کوو چې هغوی سره رابطې وکړو، خپل هېواد ته بیرته ستنه کړو، خپل علمي قشرون طبقې ته دوی بیرته په علمي ډګر کې خدمات وکړي. انشاءالله تعالی بله ورځ یوه اعلامیه د عالي تحصیلاتو ادارې طرف نه خپره شوه چې موږ به ډېر زر حضوري درسونه شروع کړو. قسم ټولو اداري کارمندانو ته هدایت ورکړل شو چې تاسو پوهنتونونو تر څو خپل روزمره رسمیت مخې ته وړئ.
په خوست کې د شیخ زاید پوهنتون په ګډون د لوړو زده کړو 15 رسمي مؤسسې فعالیت لري چې په ټولو کې خواوشا 4000 محصلان په زده کړو بوخت دي. له تیرو دوه کلونو راهیسې چې کرونا وبا خپره شوې د هیواد د نورو پوهنتونونو په شان خوست کې هم محصلانو په منظم ډول د ډېر وخت لپاره په خپلو ټولګیو کې حضوري زده کړې نه دي کړې.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پرون چهارشنبه په پېښور کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ یو مخکښ غړي او د پاکستان د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ د ملي جمهوري غورځنګ په نوم د نوي ګوند جوړېدو اعلان وکړ. نوموړي په دې اړه یوې غونډې ته د وینا په مهال وویل په پاکستان کې په ځانګړې توګه په پښتونخوا کې د یو ملتپال جمهوري ګوند تشه احساسېدله، نو ځکه یې دغه نوی ګوند جوړ کړ. د دې غونډې د پرانستنې په غونډه کې د پښتنو یو شمېر ملتپاله مشرانو هم ویناوې وکړې. په دې اړه نور حال زموږ د مشال رادیو د خبریال غلام غوس په دې رپورټ کې.
د ملي جمهوري غورځنګ په نوم د نوي ګوند د منشور مقصد او بنیادي اصولو په اړه د یاد ګوند د تنظیمونکي کمیټې مشر محسن داول په خبري کانفرنس کې وویل
د دې منشور مقصد یو منصفانه پرامنه برداشت لرونکي بشر دوست معاشره تشکیل کول دي چې خلکو ته به پکې د ژوند کولو حق او د بنیادی ازادۍ نه فائدہ اخیستلو حق حاصل وي. د معاشره کې به د رای د اظهار تنظیم سازی، د قانون ساتنه، د ځانګړې او ټولنیز ملکیت ساتنه او د قدرتي وسایلو حق لرل مهم وي. د ریاست او حکومت واکمنی به مطلق نه وي، دا به د آئین لاندې د خلکو بنیادی حقونو د احترام تابع وي. زموږ ګوند به د ټولو صوبو او قومونو ترمنځ د سیالۍ په بنیاد د عدل او انصاف د نظام جوړولو لپاره د یوې نوې عمراني معاهدې هڅه کوي.
د نېشنل ډیموکراټیک موومنټ د مشر نمی په خبري کانفرنس کې پوښتنه وکړه چې په دې ګوند کې شامل ځوانان او د دې ګوند په شا ولاړ ملتپاله مشران به د پښتون ژغورنې د غورځنګ په غونډو کې هم لیدل کېدل، نو آیا د دې نوي ګوند قائمولو سره به د پښتون ژغورنې د غورځنګ په فعالیتونو څه منفي اثر پرېوځي او کنه؟ د دې پښتنې په ځواب کې محسن داول مشال ریډیو ته وویل
پی ټی ایم مونږ جوړ کړی دی، ټول ملګرو ټول قوم په شریک جوړ کړی دی، خو پی ټی ایم یو سیاسي ګوند نه دی. کم مرسته او کم رول چې د پی ټی ایم سره مونږ مخ کې وو دغه نه به زیاته فعال ای، دغه نه به کم نه ای. پی ټی ایم پاره پنځو ټکو باندې چې کم جوړ شوی هغه بالکل هغه زمونږ مرام دی، هغه کې به پی ټی ایم سره سنگ پسنگ ګوند ولاړی، هغه کې به هیڅ قسمه کمی بشه نه راځي.
د ملي جمهوری غورځنګ د پرانیستي دستورې ته د پښتنو ځینو ملتپاله مشرانو هم وینا وکړه او په دغه محل دوی وویل چې دا نوی ګوند په داسې محل رامخیته شوی چې په ګاونډي هیواد افغانستان کې د بدل شوي حالاتو په وجه به دوی ته خپل ملتپاله سیاست کول ډیر ګران وي، خو که دوی په دې حالاتو کې مخ په وړاندې ځي نو دا به د دوی ډیره لویه کامیابی وي. ملتپاله سیاستواله بشرا گوهر او ملتپاله سیاستوال اپراسیاب خټک په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل
مونږ خو ډیر لوی قوم لرو او اوسه پورې چې د کمې پاټې دي ټولو ته د کار گنجایش شته، خو که څوک کار کوي نو زما خلی زبانان را جمع شوی دی او زبانانو پارٹی نو زبانان تا ضرورت دی
یو دا سی وقت که چه پر طول کام بانده تیاری خوری دی دا سی یو قدم اوچت کری شو چه کم جمهوری هم دی زبانان پا که مخ که دی او دی ضرورت دی دی پارا پیخ شو چه نور سیاسی پارٹیانی چه کم پاکستان که دی نو آغای سرندر کرده دی نو منگا وارو چه دلتا که دی ریجن که کم تیاری اس پری گی یو نوی گیم کیگی دیا من ریجیکٹ کوم او منگا وو چی او جمہوری نظام چکم دے اغیر رنگ کڑے دے نو اغیر پار منگا خو دے طول ریجن کے جمہورتم غارو امنم غارو
دے گون لپارا پا ابتدائی توگا یو ابوری کابینہ ٹاکلے شوی دا او پا خیبر پختونخوا بلوچستان سند او پنجاب کی دا پختنو زوانانو سرا دا مشاورت روستو با پا جمهوری طریقه د ملی جمهوری غورزنګ مستقله کابینه ټاکلې کیږي
په همدې سره ورسېدو د خبرونې د لومړۍ برخې ورستۍ برخې ته البته په دوهم نیمه کې د ازادي راډیو د ماشومانو او کور کلي دوه اونیز پروګرامونه مې هېروي خو صفي الله څنګه ځای په سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه به واوروي
سلام د مهمو خبرونو سرټکی د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دومینیک راب وایي داسې ژر به طالبان په رسمیت ونه پیژني هغه دا خبره نن په دوحه کې له خپل قطري سیال محمد بن عبدالرحمن سره په یو خبري کانفرنس کې وکړه راب د افغانستان په تړاو د خبرو لپاره دوحې ته تللی دی هغه زیاته کړه طالبان باید یو ټول شموله حکومت جوړ کړي او په دې برخه کې باید مسؤول وګرځول شي شاوخوا 50 خزی د هرات سړکونو ته وتلی وی او له طالبانو یو غوښتل چې د دوی حقونه رعایت کړي دوی نن د هرات په ښار کې په مظاهره کې ویل چې تحصیل کار او امنیت د دوی حق دی او که طالبان په حکومت کې دوی ته سهم نه ورکوي حکومت به باثباته نه وي د تاجکستان ولسمشر امام علی رحمان د افغانستان پخوانی ولسمشر برهان الدین ربانی او د هغه وخت دفاع وزیر احمد شاه مسعود ته چیاوی هم ژوندی نه دی اسماعیل سامانی په نوم دولتي نښان ډالی کړی دی د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټه له ایرانی چارواکو غواړي چې یو ژورنالیست امیر عباس آزرموند سمدستي له قید او شرط پرته خوشی کړي د کمیټې پرون ویلي د خبریالانو بندیانول په دې خاطر چې خپله دنده ترسره کوي د سانسور وحشتناکه بڼه ده او باید پای ته ورسیږي او د افغانستان د پارا اولمپیک لوبغاړي زکیا خدادادی د تکواندو په برخه کې خپلې دواړې لوبې په اوکراین او ازبکستان وبایللې
کمو وخت وی دی او نور خبرونو تفصیل بیا هم ولولای د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام د خبرونو په دې برخه کې د ازادي رادیو دوه نیوز خبرونه خبرېدو ته چمتو دي ماشومان او کور کلی خو تر هغه مخکې به تاسو څو پیغامونه واورو چې د ازادي رادیو په غږ ثبتون کې ماشين کې مو پرې خېدي البته د ثبت د غږ ثبتون کې ماشين شمیره بیا وایم 00420221143 په دې شمیره کولای شي چې خپل پیغام را ته پریږدي په تیر بیا اوس چې طالبان د نوي حکومت د اعلانولو لپاره نږدې شوي له طالبانو د طالبانو له مشرانو د څه ډول حکومت غوښتنه کوي موږ هم ستاسو پیغامونه هرومرو د نن ورځې په خبرونو او په نورو خبرونو کې درته خبرو
تاسو لا پیغامونو
سلام علیکم زه تاسو ښه خبرې کوم د کونړ ولایت څخه زما خلاف خواهش دي ټول مسلمانان نه دادې چې په دې ملک کې غمن او صلح او یو صحیح ژوندۍ ژوند او د ټولم خدای امارت اسلامي نه ودا دا دی چې متعلق د الله او د الله د پیغمبر رفتار دې خلکو سوي کی او د چې نظام جوړ کی چې په دې نظام کې د ټول افغانانو او د ټول مسلمانانو شمولیت او د جهان مسلمانان ته خوشاله مونږ مرود دي دنیا نه څو علي الله ته پوس کوي ورځ د قیامت ذمہواری ډیره مشکله ده زما خواهش دي ګران علماء نه داده چې دا ډیر زیات په عزت او شرافت دي مسلمانانو سره پیشرفت او خبر خورد کی اور چا چې هر څه کړی الله رب العزت ته جواب او قبر ته ورتلو والا دي سوال جواب شته مونږ مسلمانانی په هغه باندې عقیده وکي مونږ ترلې مو وایي دین از میرا ولي شي نه مقامت کوي مسلمانانی وای دا الله نه ویریږي ټول ورونو نه خواهش ده او دې عزت او د ورځې شروع کې یو بل سره مصیبت مرسته وي او علما خپل مسئول ذکر دي
چې دوی په قرآن او زمشان پوهېږي، دوی په پیغمبر نبی صلی الله علیه وسلم په حدیثو باندې پوهېږي، نو دوی که چېرته د الله او د الله د پیغمبر د لارې نه سرکشي وکړي نو ډېر سخت جواب دی.
د افغانستان د اوسني نظام ته دغه غټې غټې خښتې وو، دا په ډېر تکلیف جوړې شوي دي، ډېر مصرفونه پر شوي، په یو ځای کښېږدي، په یو رودو په یو ځای کې پلونه پر جوړېږي، یا دا خلک ماتي د یو مسلمان دپاره زما د طالبانو د مشرانو څخه دا خواهش دی چې دغه خښتې چا ته نه ورکوي، دا یو وخت که په یو باغي وو، په یو رود وو، په یو واله کې کښېږدي، هم پلونه پر جوړېږي او دا ډېر شی دی، همداسې د یو رودو بغلو ته چې کښېږدي اوبه برابندېږي، مځکې بیا د خلکو د نه وړي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر. امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د ماشوم د حقونو په نننۍ خبرونه کې د واکسین د ارزښت په اړه خبرې کوو. لمون سره میلمه د ماشومانو په برخه کې متخصص ډاکټر ګلخان ایوب دی. ډاکټر صاحب، خبرونه ته ښه راغلی، ستړي نشئ.
ډاکټر اتاګ نن نړۍ مننه کوم.
په پیل کې درته وایي چې ماشوم ته له کوم عمر څخه واکسین باید پیل شي؟
لومړنی واکسین چې زمونږ په پروګرام کې ماشومانو ته تطبیق کیږي هغه د تور زیړی واکسین دی، او دغه واکسین چې دی ډیر کم وخت لري، یعنی دا واکسین کله چې ماشوم وزېږي د په لومړیو څلیری ساعتو کې، یعنی د یوې ورځې په دننه کې باید دغه واکسین ماشوم ته تطبیق شي. د دې په څنګ کې په دې لومړۍ ورځ باندې مونږ ماشوم ته د پولیو واکسین هم ورکوو، او د دې په څنګ کې توبرکولوز یا د سل یا د نری رنز د ناروغۍ د مخنیوي لپاره واکسین ورکوو.
درته ویلای شي چې څو ډوله واکسینونه مونږ لرو؟
دیر لس واکسینونه لرو، چې دا دیر لس واکسینونه د لسو وژونکو او تلپاتې معلولونکو ناروغیو مخنیوی کوي. البته دا لس ناروغۍ په خپل ذات کې لس نه دي، ځکه دغه یوه یوه ناروغي چې دا دغه په واکسین چې مخنیوی کیږي دا د خپل ځانه لس نورې ناروغۍ زیږي. تور زیړی کولای شي چې په انسانانو کې لکه د ځیګر سرطان رامنځته کړي، د ځیګر هغه پړسوب رامنځته کړي، او دغه د ګیډې پړسوب چې هغه طبي اصطلاح یې آسایتس ده، نو هغه آسایتس رامنځته کوي. دا د بدن هر غړی اخته کولی شي، یعنی د سږو نه نیولې ده تر زړه، پښتورګو، همداسې پوستکی، اډوکي، بندونه، دا ټول اخته کولی شي. نو که چېرته دې ټولو ته نظر واچوو، دغه هر یوه ناروغي چې په واکسینې مخنیوی کیږي دا یوازې یوه ناروغي نه ده، دا د خپل ځانه ډېر زیات آفتونه زیږي. خو له نیکه مرغه چې مونږ د دې ټولو ناروغیو د مخنیوي لپاره ډیر ګټور او اغیزمن واکسینونه په خپل پروګرام کې لرو.
بله، اوس که په دې خبرې وکړو چې واکسین چې کله تطبیقیږي، مثلا تر څو کلنۍ پورې څو دورې باید ماشوم ته ولګول سي، او د پولیو واکسین خو معلومدار خبر چې د خولې له لارې ورکول کیږي؟
دغه لومړۍ ورځ باندې درې واکسینونه چې هغه د نری رنځ یا توبرکولوز واکسین دی، همداسې د پولیو واکسین دی، او د تور زیړی واکسین دی، ماشوم ته تطبیقیږي. او کله چې ماشوم بیا د 15 ورځو شو یا یوې نیمې میاشتې ته ورسېد، نو بیا ماشوم ته د واکسین دویمه دوره پیل کیږي، او بیا د یوې میاشتې په واټن باندې ماشوم دوه نیم میاشتنۍ ته ورسېد درېیمه دوره د واکسین ورته تطبیق کیږي، او کله چې ماشوم درې نیم میاشتنۍ شو نو بیا دې ته څلورمه دوره د واکسین بیا تطبیق کیږي، او همداسې بیا کله چې ماشوم نهو میاشتو ته ورسېد بیا په نهو میاشتنۍ کې بیا ماشوم ته هغه پنځمه دوره د واکسین تطبیق کیږي. یعنی تر یو کال پورې باید ماشوم ته 15 ځلې د ستنو د لارې او یا د پلی د لارې نه د پولیو واکسین او د هغه د نسناستي د مخنیوي په خاطر باندې چې د روټا واکسین ورته ویل کیږي د ماشومان ته تطبیق کیږي. نو په لاندې ډول سره تاسو ته ویلی شم چې کله چې ماشوم یو کلنۍ ته رسیږي نو د یو کلنۍ ته د رسیدو د مخه باید 15 ځلې دا په روغتیایي مرکز کې واکسین شي.
له واکسین وروسته ځینې ماشومان تبه کوي، دغه وخت کې بیا کورنۍ په دوی باندې کورنۍ درملنې هم کوي، په دې اکل تاسو وایي آیا له واکسین وروسته تبه معمولي خبره ده؟
بلې، دې ته د واکسین نارمل اړخیزې اغیزې ویل کیږي. یعنی واکسین دا معنا لري چې کله چې یو ماشوم کې تبه پیدا شوه، نارامي پیدا شوه، او یا هغه د ستنې د زرق په ځای کې د سي سوروالی او پړسوب رامنځته شو، دا د واکسین د ښه تطبیق نښه ده. نو که چیرته دغه شی نه په یو ماشوم کې پیدا کیږي، دا معنا لري چې دا واکسین په هغه صحیح تخنیک باندې ماشوم ته تطبیق شوی دی. نو زمونږ هیوادوال باید د دې اړخه اندېښنه ونه کړي، او د دې د درملنې په خاطر باندې یا د دې نارامۍ د لمنځوړلو په خاطر باندې دوی کولای شي چې په ماشوم د تبې د سړولو په خاطر باندې داسې لمدي ټوټې ور باندې کیږي، او د دې په څنګ باندې هغه د پاراسټامول د درمل دی، د دوا د درد او د تبې ضد درمل دی. د مونږ نږدې ټولې میندې او کورنۍ د دې سره آشنایي لري، بیا کولای شي چې هغه د پاراسټامول شربت ماشوم ته ورکړي او درد او نارامی دې سره بیا قراریدلی شي. خو دا خپله دغه نارمل اخیزې اغیزې چې د واکسین د تطبیق نه یو ورځ وروسته یا په هماغه شپه باندې ورته پیدا کیږي، دا د اندېښنې وړ نه دي.
یو شمېر کورنۍ لیدل کیږي چې د واکسین پر وړاندې ډېر بې پروا دي، ماشوم ته واکسین نه لګوي او داسې یو عادي مسله ورته ښکاري. داسې کسانو ته تاسو څه وایي؟
په جدیت پوښتنه کوو، د واکسین ګټې ډېرې زیاتې دي. یعنی اوس مهال کې خو داسې خلک هم شته دی چې تر اوسه پورې د واکسین د ګټو نه خبر نه دي، خو که زما دغه غږ د تاسې د دې رسنیو د لارې نه زموږ هیوادوال اوري، زه داسې ویلی شم دغه تور زیړی دومره خطرناکه ناروغي ده. هر دریم وګړی دغه د تور زیړی میکروب په خپل بدن کې لري، یعنی هر دریم. او په ټوله نړۍ کې داسې ویل کیږي چې 2.3 بیلیونه وګړي دغه د تور زیړی میکروب په خپل بدن کې لري. د زیګر سرطان چې هغه لا علاج ناروغي ده، بیا پاغي باندې په ماشوم مخته کوي، او یا که چیرته د کلونو په اوږدو کې کله چې ماشوم لوی شي، بیا هم دغه میکروب هماغه سي د دوه وجود کې پاتې کیږي، او دغه بیا د زیګر د تخریب لامل ګرځي، او بیا د دې په لړ کې ماشوم خپل ځان د لاسه ورکړي.
نن سبا د کرونا واکسین ډیر د خلکو په خوله ده، په دې اکله راته وایي آیا ماشومانو ته هم دا لګول کیږي که څنګه؟
تر اوسه پورې چې موږ کوم په خپل پروګرام کې د کرونا په وړاندې واکسینونه لرو، نو هغه د 18 کالونه ورخوا ته ټولو کسانو ته کیږي. خو بیا هم هغه میرمنې چې امیندواره دي، نو د امیندوارو میندو دپاره دا واکسین تر اوسه پورې نه تطبیقیږي، او د 18 کالونه چې د کوم ماشوم عمر کم وي، د هغو دپاره تر اوسه پورې دا واکسینونه چې د کرونا په وړاندې تطبیقیږي، داسې واکسینونه موږ په خپل پروګرام کې نه لرو. خو له نیکه مرغه باید ووایم چې په ماشومانو کې د ناروغۍ د اخته کېدو چانس هم کم دی، او کله که ماشومان په دې ناروغۍ اخته شي نو هغوی ډیری په خپل اخه کیږي، داسې خطرناک حالاتو ته نه ځي.
ډاکټر صاحب، علت څه دی چې په ځینو لرو پرتو سیمو کې خلک واکسین ته دومره ډیر ارزښت نه ورکوي؟
په لرو پرتو سیمو کې خو تاسو پوهیږئ چې هلته د واکسین په اړه باندې، د روغتیا په اړه باندې، د پدې اړه باندې د خلکو پوهاوی کچه ډیره زیاته ښکته ده. خلک د واکسین په ارزښت باندې نه پوهیږي.
د هر لاره چې کېدلی شي هغو کسانو ته چې دوی واکسین نه کوي او پر وړاندې ځینې منفي خبرې هم لري، دوی ته څه ویل لري د یو ډاکټر په صفت؟
نو زه د یو ډاکټر په صفت باندې واکسین ډیرې زیاتې ګټې دي. واکسین داسې د داسې ټوکو نه جوړ شوی دی چې دا خپله کومه ناروغي نه رامنځته کوي، او خپله هغه ناروغي چې دا ډیره زیاته خطرناکه ده چې بیا هغه په خپل ذات کې انسانان یا وژني او یا په تلپاتې معلولیت باندې اخته کوي. په عاجزانه ډول د دوی ته نه غوښتنه کومه، سوال ورته کومه چې واکسین باندې د شک نه کوي، نو خپل کورنۍ او خپل خپلوان او خپل دوستان دي د واکسین کولو لپاره لکه وه سي تر څو دغه خطرناک ناروغي مخه ونیول شي او لکه څنګه چې نورې نړۍ وکولی شول چې د واکسین په مټ باندې ناروغي کنټرول کړي. همداسې به مونږ هم یوه ورځ انشاءالله چې که د تاسو د رسنیو همدغسې زمونږ سره همکاري نورې رسنۍ او یا حتی زمونږ دینی عالمان په دې برخه کې ډېر څه کولی شي همداسې د ټولنې مشران نو که چېرته ټول سره لاسونه یو کو او د ډېرو لارو نه دغه مثبت پیغام ټولنې ته ورسیږي انشاءالله چې ټولنه کې به د پام وړ مثبت بدلون هم راشي او هغه مثبت ذهنیت به پکې هم را پیدا شي.
ډېره زیاته مننه تاسو ژوندي اوسئ.
تاسو نه هم مننه کوم.
درنو دوستانو دا وه د ماشوم د حقونو خپرونه تر بیا پر ځای کې چې یاست الله مو مل او ملګری.
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نسی جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام
کاوندانو زه پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونه مینوالو په سلامونو مو یو بل خبرونه ته هر کلی کوم. آیا تاسو په هیګي چې د مور او پلار په ماینس کې مینا احترام او هي اړیکې د کورنۍ په غړو څومره مثبت اغیز لري؟ ولې ځینې مایندې او پلرونه بیا دې موضوعاتو ته ارزښت نه ورکوي او د مور او پلار په ماینس کې ناسم چلند په اولادونو کوم منفي اثر پرې باسي؟ نن په همدې موضوع غږیږو چې د راپور ترڅنګ د عامو خلکو نظرونه او په پای کې د ټولنپوه سره مرکه هم لرو. په پایل کې راپور ته وښی. قدرمنه دوستانو، کورنۍ یو ټولنیز بنسټ ته ویل کیږي. یو ټولنیزه ټولګه ده چې د ښځې او خاوند او ماشومانو څخه جوړه شوې. که په کورنۍ کې ښځه او خاوند په خپل منځ کې ښې اړیکې ولري، دا د کورنۍ او ټولنې د ودې لامل ګرځي. ځکه څومره چې کورنۍ ښه وي، په منځ کې مینه، صمیمیت، اتفاق او اتحاد وي، همدا کارونه ټولنې ته انتقالیږي او یو ښه ټولنه جوړېدای شي. د زابل ولایت اوسیدونکې مروا د خپلې کورنۍ او مور پلار کیسه داسې راته کوي چې مور پلار یې په خپل منځ کې ډېر له صمیمیت او مهربانۍ څخه کار اخلي او ټوله کورنۍ خوشحاله ژوند لري. نوموړی وایي،
زه یو کورنۍ کې لوی شوم چې الحمدلله زما مور پلار ډېر صمیمي ژوند درلوده او لري او دا په ما ډېره مثبت اغیزه لري. زما په ټول خویندې ورونو مثبت اغیزه لري، ځکه کله چې موږ ښوونځي ته تلو ماشومانو لو او زموږ مور پلار خپل مابین کې ډېر صمیمي ول، یو بل ته احترام درلوده، یو بل یې درک کول. موږ په ډېر جم فکر سره تلو او خپلې زده کړې مو ښه زده کولې او تر اوسه پورې هم همداسې شان دی. او دا د کورنۍ په غړي باندې ډېره مثبت اغیزه لري. یعنی موږ د خپل مور پلار کردار رفتار ځان ته جذبو، د هغوی په شان موږ هم همدا خپل رفتار کردار زده کوو، خپل ژوند کې پیاده کوو. نو ځکه دا په موږ ډېر مثبت اغیز لري.
مروا زیاتوي، که مور او پلار دې مسایلو ته پام ونه کړي نو دا به د اولادونو په روحیه ډېره بده اغیزه وکړي.
ځینې کورنۍ دي چې دا مسائل ته پاملرنه نه کوي او دا د دې باعث ګرځي چې د غیر راتلونکي ماشومان ډېر عقدي او ډېر خشن وي. کله چې د کوره د بهر وځي نور سره همداسې خشنه رفتار کوي، هغوی نه درک کوي ځکه چې هغوی عقدمن لوی شوي. او الحمدلله زه د دې خپل ژوند نه راضي یم او زه مور پلار باندې مې ویاړم چې زه داسې روزلی یم.
د مور او پلار په خپل مینځ کې ښې اړیکې د یوې سالمې کورنۍ څرګندوینه کوي. همدا مور او پلار دي چې د خپلو اولادونو لپاره یوه بېلګه یا الګو کېدلی شي. د لغمان ولایت اوسیدونکي ملالۍ به دا راته ووایي چې د خپلو اولادونو د ښې روزلې په منظور یې دا او خاوند په خپل مینځ کې څنګه اړیکې سره پالي.
همیش غواړم چې د خپلو ماشومانو اولادونو مخکې مې د خاوند سره ښه رویه وکړم او همداسې مې خاوند هم په دې باره کې ډېر پوهېږي او هېڅ کله هم خپل د عصبانیت او جګرخونی یا د روحي فشارونه د دوی په مخه کې نه وایي او یعنی څرګندوي، په خاطر د دې چې په ماشومانو ډېر تاثیر لري او روحیه یې ډېره خرابېږي. کله چې زه عصبانی وسم بیا هغه وخت کې زما خاوند هغه ډېر کوشش کوي چې زما سره ډېرې سمې خبرې وکړي، د ماشومانو مخکې اجتماعي رویه کوي یا مثلا ما سره د دوست په شان غږېږي او ما هم غواړي چې وخندې ماشومان مې هم، نو زه بیا خپل ځان کنټرولوم. یو همداسې چې زما خاوند کله بعضې وخت جیګرخونه شي، بیا ډېر کوشش کوم چې د ماشومانو مخکې مې د سره داسې وغږېږم او داسې رویه وکړم چې خدای مکړه دا په قار نشي او یا خدای نکړه دا سابانیت داسې موږ ته ښکاره نشي چې زما ماشومان دا په خپل مغز کې ونه نیسي.
په پرمختللو ټولنو کې میندې او پلرونه دې موضوعاتو ته ډېره پاملرنه کوي، خو په وروسته پاتې ټولنو کې بیا مور او پلار د نورو ستونزو له کبله خپل منځي اړیکو ته هم سمه پاملرنه نه کوي. د کونړ ولایت اوسیدونکی احمد سمیر وایي چې د مور او پلار اړیکې دومره سره خرابې دي چې هره ورځ په کور کې جنگ او جدل وي، ان تر دې چې د کور پرېښودلو ته اړ شو.
زما مور پلار همیشه په کور کې جنگ جګړې کوي، لانجې کوي. کله چې هم کور ته راشو دوی جنگي، زما په ذهن باندې بد تاثیر کوي. زه تعلیم نه پاتې کړی، ما د خپلو کارونو نه او همیشه د دوی په ډیره وړه خبره باندې جنگ وي. ورسره زما چې کوم کوچني ورونه دوی هم فکر خرابېږي ورسره، او کله چې هم د کار راشو یا له مکتبه راشو نو موږ وایو چې کور کې به درس وایو، اما بیا هم د دوی جګړې جنگونه وي په نه خبره باندې. د سره مانه هم تعلیم پاتې شوی او ډیر کارونه پاتې شوي.
د مور پلار په منځ کې ښې کې دا اولادونو د ښې روزنې سبب کیږي. کله چې په یوې کورنۍ کې د کورنۍ د غړو ترمنځ صمیمیت او مینه وي، نو دا ښکاره خبره ده چې په ټولنه به هم مثبت اثر پرې باسي. همدارنګه اسلام هم د ښځې او خاوند ترمنځ په مینه او محبت تاکید کوي. مولوی ضیاءالرحمن الایار په دې اړه داسې غږېدلی دی.
د دین د درس نو یم چې خځه او خاوند ته په حدیثو کې په خپل ژوند کې په وحدت او محبت باندې امر شوی دی، او کله چې خځه او خاوند په خپل منځ کې په مینه او محبت خپل ژوند اجرا کوي، نو دا غي په نتیجه کې ماشومان او دا غي اولادونه هغه په خپل منځ کې وحدت لري، او کسبه دغه الکان زلمی شي ودونه وکي او دغه جنتی پیغل شي هغه خاوندان وکي، هغه به د خپل خځه او خاوندان سره ژوند دی خي او هم د دین یو خټولنه یو خي اجتماع انساني جوړيږي، او هغه د نور انسانانو د محبت د پاره د خدمت لپاره یو ښه اصل جوړیږي. ولګدای په خپل منځ کې دغه خځه او خاوند خجون ونه لري، په ماشومان باندې بد تاثیر کوي. دغه خوینه د غټوالي په موسم کې دغه جنکۍ او لکان به خپل کورنۍ ته انتقالي او دغه نټولنې ته انتقالي، او په نتیجه کې یو تریخ بدمر چې په ډیر وختونو کې د قتل او جوبل او زخم د مسره ملکیږي. نو په لهازه دی وجنه په حدیثو کې د خځه او خاوند د مینه محبت او د وحدت د جون امر شوی دی، رسول الله په دې باندې افتخار او ویاړم کړی.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ. قدرمنه دوستانو، د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عام خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته ستاسو پام را اړوم.
نو میرزات الله احساس ده د ماشوم د لپاره مور او پلار دا لومړنۍ مدرسه ده. که چېرته د مور او د پلار وضعیت خوي، نو د ماشوم د هغې نه ښه تقلید کول شي او هغه په سالمه روزنه باندې بیا اخته کیږي.
زه عبدالرزاق هم د کابل وسیدین کې کله چې مور پلار خه محبت او مینا په مایس کې دی هغه ماشومان روشن فکر راځي دی هغه ماشومان خه درس ویلای شي جامع تخ کار کولای شي کله مور پلار په مایس کې جنگ یې شخړې یې اس کله دی هغه ماشومان درس نسی ویلای دغه تکلیف روحي پیدا کوي
گران دوستانو دا چې ولې ځینې مایندې او پلارونه تل په خپل مایندس کې سره په جنگ وي دغه کار د کورنۍ په غړو څومره بد اثر لري او د مور او پلار ښې اړیکې د اولادونو په روزلو کې څومره مرسته کولای شي دا او دې ته ورته پوښتنې مو د ټولنپوه استاد ضیاءالحق شام څخه په یوې مرکه کې کړي دي چې اورېدو ته ستاسې پام را اړوم مننه کوم استاد چې موږ ته وخت راکړ لمړی پوښتنه ودا سم تر کو چې والی زنی مایند او پلرونه تل په خپل مایند کې په جنگ او په شخړو اختوی یعنی علت څه ده
ګډ ژوند قرارداد په افغانستان کې په دغه ټولنه کې داسې دی چې کولای شي د نارینه په ګټه ماشومان او د ښځې د ژوند آرامش او د سیبو یا د ژوند تجربې فرصتونه ولیکي په دې خاطر چې په خپل مایند کې د دغه قرارداد د مخې سم نه پوهیږي په دې خاطر چې یو د بل لپاره آرامش او سهولتونه په او زوره مانا نه غواړي په دې خاطر چې د خپل ګټې د خپل خوند د خپل آرامش په ډېر سختي مانا ورته د ژوند د اوږدمهاله ارزښتونو نه مهم ښکارېږي او د ډېرو بنیادي ارزښتونو لپاره چې دی ورته مسؤول دی د هغې نه ځان د ویستلو لپاره کولی شي ډېر لنډ فکر وکړي او دا ډول برخوردونه وکړي
استاد دغه د ښځې او خاوند ترمنځ البته دغه شخړه او یعنې دغه اختلافات دا به د کورنۍ په غړو په اولادونو باندې کومې بدې اغېزې پرېباسي
دغه اختلافات په څو ډول ښکارېږي په ژبني ډول سره ښکار شي په وینا کې په خبرو کې یو بل سره کندرې کول بد رد ویل په دې کې ښکارېږي چې طبعا د کورنۍ نور غړي چې دا اوري د غوږ له لارې او د ذهن له لارې په هغوی منفي اغېزې کوي یو خاص ډول اخلاق او فکر او تربیې ته بیایي یو ډول بلې دغه نفرت او تاوتریخوالی او دغه جنګونه په عملي بڼه ښکارېږي چې یو بل وهل ټکول دي ګزار کول دي په یو بل باندې دغه هم د کورنۍ غړي ګوري د دې سره هم ځینې منفي تاثیرات او ځانګړي خویونه اخلاق هغه د انتقالي دي کوچني ماشومان تر لویږي که دوامدار دغه شیان واوري او دغه شیان وګوري یعنی مخکې په خپل سترګو تاریخوالی وګوري د دوی اخلاق او شخصیت د دوی رواني وضعیت د دوی سلامتي د دوی استوارتوب او د دوی فکر د ژوند لپاره ډېر ستونزمن کېږي ضعیف خشن نارامه بدګمانه نهیلی زور ویونکی یا ظالم ډوله خویونه درلودلی
شي استاد بیا برعکس د مور پلار ښې اړیکې په اولادو باندې یعنی کومې ښې یا مثبتې اغېزې پرې باسي
هغه کوچنیان او ماشومان یا نوي ځوانان د کورنۍ هغه غړي چې په داسې کورنۍ کې اوسېږي او داسې چاپېریال کې چې هلته پلار او مور ډېر مینهناک بد او سالمه اړیکه لري هلته دوی اول دې باور ته رسېږي چې دنیا د ژوند کولو ډېر ښه ځای دی موږ کولی شو وخاندو کولی شو ډاډه واوسو کولی شو مینه وکړو کولی شو نتیجه واخلو د خپلو زحمتونو نه هلته ګمانونه ډېر مثبت یو بل ته فرصت ورکول دي یو بل نه مننه کول دي د یو بل سره د ښې اړیکې په پایله باندې ښه باور درلودل دي زه ګمان کوم د ډېرو بریالیو انسانانو د ژوند اصلي بنسټ
استاد اوس څنګه کورنۍ کولای شي یعنی ښځه او خاوند څنګه کولای شي خپلې اړیکې ښې وساتي
یو سالمې فضا ایجادول هم اول ګام دی پوری د دې درس پورې مربوط ده دویم ګام د باور او تعهد او صداقت پورې مربوط ده دریم ګام د کورنۍ نور غړو او چاپېریال پورې مربوط
ده ډېره زیاته مننه کوم کور وده قدرمنه دوستانو دا د دې ونې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته موړاندې کړل تر بیا ښه وخت ولرئ
زه صبر وم خو نه صبرېږي وای څنګه وکم زه صبر وم خو نه صبرېږي وای څنګه وکم زه مې پتا پسې خوږېږي وای څنګه وکم وای څنګه وکم زه صبر وم خون صبریگی وایت سنگو کم
پتا دا خوبیا دا محبت مجبوری مجبوری پتا دا خوبیا دا محبت مجبوری خود کہیں چار کی گی وایا چنگ وکم رم پتا پسی ہوگی گی وایا چنگا وکم وایا چنگا وکم بے صبر وما خون صبری گی وایا چنگا وکم خوش پو درد ڈیوے پوخ کو بنے ساتم خوش پو درد ڈیوے پوخ کو بنے ساتم لغڑن جون